سلامونه ستلی بشی په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوي تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره کولای شئ د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه وګورئ او واوري پایله په خبرونه کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یو نه ما وای لسرځی کیږي چې طالبانو د خزو د حقونو فعالانی نه د پروانی او جولیا پارسی د کورنۍ ولغړو سره نیولې دي یو نه ما نن د خبره پر خپل ایکس شبکې کړی ده په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینټ نن په خپل ایکس شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دواړه فعالان به له قید او شرط جره تر جره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي د خزو د حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسی او د هغې زوی تیر چرشنبه په کابل کې ونیو بل بلو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتو افغانو میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د خزو د حقونو د یو شمیر غړو په ځنګړې توګه جولیا پارسی او ندا پروانی پر نیول کېدو اعتراض کړی دی په غو ویډیوګانو کې چې د مقتدر خزو د اصلي خوځښت مشر مونسي مبارز ازادي راډیو تاسوولي اعتراض کوونکو پکې د دغه فعالانو له بې قید او شرط د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده ویل شوی ندا پروانی د هغې میړه او زوی د وګي اسمبلی پر یوشتمه په کابل کې نیول شوی دی ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی متی الله ویسا مرتضی بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقیف کې دي راپورونه وایي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو شمیر تر 500 واوخت په مستون کې روغتیایي مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د ساده رادیو مشال څنګه ته ویلي د مړو شوو شمیر د وژل شوو شمیر 250 او د ټپیانو 550 تر رسیدلی دی تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزي د ساده رادیو مشال څنګه ته ویلي په چاودنې کې لک تر لګ دیالس کسان وژل شوی دی او تر 500 زیات نور ټپیان شوی دی هغه ویلو چې د مړو شوو ټپیانو شمیر په زیاتې دوه دی مستون د بلوچستان د مرکز کویټې په 8 کیلومتر کې پرته سیمه ده تر اوسه د نننې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی له چاودنې وروسته تحریک طالبان پاکستان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې په چاودنې کې دوی لاس نه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو د نیولو راپورونه تایید کړل جلیل عباس جیلانی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په پاکستان کې د ځنګړي استاد یاسف درانی په مشرۍ د پاکستان یو هیئت تیرونی کابل ته سفر کړی و تر دې مخکې د امریکا غا کانګریزي څنګه د پاکستان چار پاکستانی چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حمله کې د لسنرلو په تور نیولې دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې باب تفسیر نه ده کړی خو ویل دي چې د پاکستانی طالبانو په ګډون په افغانستان کې بهرنی جنگیالي نشته ده د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده 14 نن د دوپی د پولیسو د ماموریت په جمعات کې د جمعې لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شوې ده د پولیسو د ماموریت مشر شاراز ازادری رادیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوې او 15 نور ټپیان دي شاراز زیاته کړې ده چې د 14 لکبل د جمعات چتر غورځیدلې او د کندوالو لاندې د بندو کسانو د رئیسولو هڅې هم پیل شوې دي د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنیو ته ویل په جمعات کې لدیر شو تر ویخت پوری کسان موجود نصر رحمت یاته کړی دا ویرشته چې د وژل شو کسانو شمیر زیات شي تر اوسه د 14 مسولیت هم چانه دی منلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډه ته د خبره کړی دا
مړ لټولو هیوادونو په ځانګړي توګه لخپلو گاونډیو او د سیمې له هیوادونو هله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼي پاړه نسخې نو وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼي پټړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړی
متقیده خبرې داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځنګړي استازي برخه لري او د ارمنستان حکومت وایي له لانجمنې سیمې نه ګورو کراباخت څخه کم 15,000 کسان دغه هیواد ته ورغلي دي د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه بشپړه ولکټینګ کړه له دې ځایه په خټه درمنیانو وتل دوام لري. د افغانستان د صدر اعظم ویاندې نزلی بغداساریان ویلي پر ځای وخت د سهار تر شپږو بجو لنګورو کرباخ څلور اویا کسان د افغانستان ته داخل شوي دي چې دا د دې سیمې د تخمینی وګړو څخه باندې دوه پر دریمه برخه وګړي دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بار سره په مجله کې دا وری چې د پاکستان حکومت داسې وطرحه نهایي کړې ده چې لمخي ټول هغه کډوال چې په دغه هیواد کې اوسېږي او نه قانون اسناد لري له دې هیواد باسي. موږ په پاکستان کې د هغو کډوالو سره خبرې وکړو چې دوی له افغانستان ورغلي دي او قانوني اسناد هلته پای ته رسیدلي دي. همدارنګه د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لوري د پاکستاني طالبانو د شمیر غړو د نیولو راپورونه تایید کړي دي چې دغه ډول نیونیو په پاکستان کې د روسیو نامنیو په اړه باندې د طالبانو حکومت ولی پاکستان تورنوي په دې اړه وړاندې د تجزیات ولرو. د موضوع به هم سره ووري چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دو راهیسی په هین کې د یاد هیواد سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په دې اړه به هم د تجزیات ولرو. د به هم سره ووري چې په کابل کې یو شمیر معتدینو ته ځنګړی د تداوی هغه لارې چارې چې دوی ورسره خکېدای شي د دې لپاره ځینې تدابیر نیول شوي دي. او همدارنګه پاکستان ته به هم ورشو چې د دواړو چاودنو په اړه باندې چې په خیبر پختونخوا او په مستون کې رامسته شوي دي وروستي جزئیات تاسو ته درکړو. پر مطالب هم شتملتیا مغواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريدا سيال د شفيق قياره او قاپي کار د تخنيکي چارو په سمبلخت کورونه. نومړی مطلب راخلو. پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې پنه قانونه توګه اوسېږي له پاکستان څخه وباسي. ورزو اسمت سروان ته سروان صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې دغه طرح څه وخت نهایي شوې ده او پر اساس هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې قانوني اسناد پای ته رسیدلي دي هغه حمله دې هوا د وستل کیږي کنه؟
ډېر مننه فريده جانې. لکه څنګه چې تاسو ول د پاکستان سرپرست حکومت پریکړه کړې چې د خپل خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوالو باسي، یعنی حتما نه ده چې یوازې افغان بلکې ټول غیر قانوني کډوال چې په دې وخت ووزی اوس یې هغه باسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړه. نو موږ ویل چې د دې پریکړې په اساس په هغه افغانان چې په پاکستان کې سبشي بیا او د اوسېدو قانوني اسناد لري نه ایستل کیږي. د دې په وینا د کابینې له لوري نوې تعویض شوې پالیسی یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو د حقوقو ټولو وګړو لپاره ده چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې میشته. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر له یو پاکستانی خصوصي تلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات کوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو د جنو سرچینو په قول ویلي چې پاکستان غواړي یو لس لکه افغان کډوال چې نو سیدو قانوني اسناد نه لري له دې هیوادو وباسي. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د خپل ژوند د خپلواکۍ لپاره پاکستان ته تللي دي. دا کډوال د پاکستان د حکومت د اعلان سخت اندېښمن کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت دی، وایي چې په پېښور ښار کې ځان شنه محسوس دي، احساس کوي چې د خطر سره مخامخ دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې په دې هیواد کې په ورستیو کې په افغان کډوالو کې داسې اندېښنې زیاتې شوې دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی او ایستل کیږي. د دې شورا مشر میر احمد روفي آزادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت څخه غواړي چې هغه افغانان چې په پاکستان کې له کلونو راهیسې اوسي هغوی مجبور نه کړي چې له دې هیواد څخه ووځي. دا مشکل یواسي په پاکستان کې نه دی، په ایران کې هم د تورته مشکل د افغان مهاجرو لپاره پیدا شوی دی. ایران د کورونا چارو وزیر اعلان لري چې دغه هیواد کې اوس 15 میلیون افغانان اوسي او ګنش مری په وروستیو دوه کلونو کې دغه هیواد ته ورغلی دي. د ایران د کورونا چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې دا خبریالانو ته وکړه او ویبل چې دوی یو تګلاره جوړه کړې ده چې پر اساس یې هغه کډوال ایستل کیږي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي دي. د کډوالو د نړیوال وبښي د کډوالو نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ډېر زیات مننه کور ودان اسمت سروان و چې د پاکستان حکومت د هغې طرحې په اړه باندې چې پر اساس یې ټول هغه بهرنیان چې په دې هیواد کې میشتي او قانوني اسناد نه لري له خپل هیواده باسي. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی په پاکستان کې میشتي خو قانوني اسناد یې پای ته رسیدلي دي. په همدې موضوع به تم شو په پاکستان کې میشته افغان کډواله مستلیفه کاکړ هم را سره په مجله کې وصل شوې ده. غلي کاکړ تاسو هم ستړي مشي په خیر غلی کما په لیکل کې تاسو وایي دغه ډول خبرونه تر لاسه کوي چې پاکستان داسې طرحه په لیکي چې پر اساس ټول هغه کسان چې غیر قانوني اسناد لري یا غیر قانوني ډول باندې دغه هیواد ورغلي دي او قانوني اسناد لري له دې هیواد باسي. تاسو حالت چې استي تومره ویره احساسوي او تومره بیا لډار سره ژوند کوي چې دغه ډول خبرونه اوري. بلی غلی کاکا
سلامونه اونې کې هله تاسو
امیر باندې ساتي خپل
سلام نو اونې کې هله تاسو ته درنو او هله لرم چې روغ جوړ اوسئ. ډیر زیات مننه تاسو د سوال په جواب کې وایم چې اوس مهال د افغانستان څخه تر لکاو زیات افغان کډوال راغلي دي چې په دې لړ کې تر سره او زیات په ایران کې اوسېږي، ایران او ترکیه کې، چې دا ټول بدبختانه دی او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې ارسه کې چې ډیر غلي دي بخصوص هغه افغان مهاجرین چې د 2023 کال را په دې خوا راغلي چې پاکستان ته او دلته د خپل د کیسو د پروسس په خاطر یا هم هغه د دې ژوند ته کوم غواښونه مخامخ ودی دې ته ارسول چې د خپل هیواد پریږدي او راسي دریم هیواد ته. نو متاسفانه دغه سی خبرونه او دغه سی حالات د دې اندیشنې از ما په شمول چې موږ دلته په پاکستان کې اندیشنې ورستر بلی ډیر وي، ځکه چې ډیرې هغه کسان دي چې هغه بیرته سکواله چې خپل هیواد تم ستانه سي، ځکه چې هغه تیر گذشته پروفایل چې دی لري خپل پژوند کې هغه دی تار کړی دی چې دی باید عمل ته وسی تر څو دې ځای څخه یو بل امن هیواد ته ولاړ سي. لیکن متاسفانه کچیر دغه خبره یعنی مثلا دی په غیر قانوني ډول هغه پانا چې راغلی دی چې دلته میش چې هغه دی هیواد څخه و به سیبر افغانستان ته ستانه کې چای د هغه ژوند لا د ډیر گواښو سره
هغه لیکر تاسو چې خپل اوس په پاکستان کې ژوند کوي د خپل ځان پر راتوي او هغه افغان چې دوی په ویزو باندې تللی او پاسپورتونه لري او سی ویزی پای ته رسیدلی دي، دوی چې دغه ډول خبرونه اوري د دوی د ژوند په اړه ته یو چاري څومره ورسره زندینې کیږي، یعنی دوی کولای شي کور نه بیا ووزی و نه ووزی او کچیرته کار پیدا کړي ویغه کار تدللی شي کنه.
متاسفانه هغه څوک چې په غیر قانوني ډول باندې اوسي، یعنی که په قانوني ډول راغلي مو اوسې دي په ویزا خلاصه او بیا په پروسس کې اوسې، هغه د څه کولای چې مثلا کچیر د خپل ورځني ژوند د پروکول د پاره د خپل ورځني ژوند د اړتیا او د پروکول د پاره چې هغه د خپل کور څخه بهر په پاکستان کې په یو ځای کې کار کوي، هغه نس کولای چې خپل کار ته لاړ شي. اول دا چې افغانانو ته دلته ډېر سختي او مشکلات باندې یو ځای کې کار پیدا کیږي، هغه هم هغه کارونه چې مثلا نه دفتري او سینا یو بل رسمي کار او سیاغه ماغه سخت کارونه چدی په سوپر مارکیټ کې پلورنځي کې تر سره کیغه کارونه دي په سختي پیدا کیږي. بیا که اول هغه څه شناخته کارت غوښتنه کیږي، هغه شناخته کارت نه دی، هغه ته په سختي پیدا کیږي، هغه په هغه صورت کې چې هغه قانوني ویزا ولري. خو که چیرې دا قانوني ویزا وخت هم خلاصه او بیرته دا پروسس ته ولاړ شي، یعنی بیرته دا ځان راوینځي کې دینس کولای چې هغه کارت خپل کارت دوام ورکړي، ځکه چې حالت چدی تاغه ماشو کول کیږي، هغه ته دی د ویزې په اساس ورکول کیږي.
اخلي کاکر کلن دامرته وې وخت کم د پبکنی سره کلان راته دا وای اوس مهال چې دغه طرح باندې پاکستان حکومت کار کړی دی، دوی وای چې دوی نه هی کړی دی، تاسو څه غوښتنه کړی دی یا هغه کسانو چې د دریم هیواد روان دي له پاکستان ووزي د خپل کیسونو په تمه دي د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې چې تاسو ویزی تمدید کی یا تاسو ته وخت درکې څه خبره شوې ده تاسو په نمائندګۍ باندې څوک پاکستان حکومت ورغلي دي کنه؟
دلته افغانانو ډیر زیات تظاهرات او مظاهرې تر سره کړلې په امده فارسي یو خټه کې سول پروسس په خاطر چې کم تظاهرات او مظاهرې وسول بیا په دې خاطر چې دلته افغانان د پاره دغه مشکلات را مېسه سوي دي چې ویزه خلاصې ودي بیرته تمدید په خاطر ورکړ دي هم د دې خپل د کیسو په خاطر مجبور دي چې هم دلته ووسي لږه کول خپل هیواد ستانه سي په دې نه مایندګې باندې په هغه کسان چې ورغلې چې دولتي چارواکو سره خبرې کړې لیکن متاسفانه غوي ټول چې افغانان دلته په یو ډول یو نابلل سي ملمنو پر کم دي یعنی موږ د افغانانو د پاره د دې څخه ډېر دی فکر کې چې مثلا د یلته د افغانانو د پاره ډېر زیات سہولتونه را مېسه کړی دي خپل د دې دولتي چارواکي وایي چې موږ د افغانانو د پاره نور دلته سہولتونه نسر را مېسه کولای چې د دې هدف د دې سہولتونو څخه مال نه معلومې شي او دی ویلې چې مثلا هغه چې ویزا ورنه لري یا هم ویزا خلاص شوی او سیدل ته په پولیس رېجستریشن کې ثبتونه سي شاید دا واسي بیرته افغانستان ته چې متاسفانه دا به یو ډېر غټ ناورین را
مېسه مننه کور ودان چې دوی وسې په پاکستان کې میشت افغانه کډواله مزدلفه کاکړ و چې هلته د میشت افغانانو اندېخنې را سره شریکې کړې به هم افغانستان کې پاتې کیږي په افغانستان کې د طالبانو ل بیا واکمنې دوه ل دوه کلونو د زیاتې مودې په تیرې دوه په هین کې د یاد هیواد سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی ورزو حسیب تلاشته تلاشته سپ تاسو ستړي مشه په خیر راغله تاسو ته وایي چې د په هین کې د افغانستان د سفارت د بندیدو علت څه و
سلامونه په هیل کې د افغانستان په نیو دیلی کې د افغانستان سفارت ویل دي چې د مخینه غیر معمولی شرایط لامل د سر د رواني میاشتې لپاره د خپل ټول فعالیتونه په دغه هیواد کې دروي په هم کې د افغانستان سفارت د نن وی سرچینې چې نه غوښتل د موجوده حساسیت لامل نوم په دې راپور کې واخیستل شي د سفارت د بندیدو په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت ته د سفارت د لیګل شی ویو لیک دی وی کاپی پر لیګل سره ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړی ده په دې لیک چې د روان میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان سفارت لخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ته لیګل شوی راغلی چې دا پریکړه وروسته له هغه کې چې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټیک او سیستماتیک ملاتړ د نشټوالي له امله ونه شو کولای خپل نورمال فعالیتونو ته دوام ورکړي په دې لیک دا هم راغلی چې د هند بهرنیو چارو وزارت د یاد سفارت څو غوښتنلیکونه رد کړي چې د مرستې او همدارنګ د شاوخوا 3000 افغان زده کوونکو لپاره چې له 2021 کال څخه وروسته غوښتل هند ته سفر وکړي د ویزو غوښتنه شوی و خو په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نه دی شوی د بداسې حال کې د چدالیک په هند کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزی لخوا چې د تیر جمهوریت نظام لخوا ټاکل شوی او ویل کیږي اوس مهال په لندن کې دی نه دی لاسلیک شوی هڅه مو وکړه ښاغلی مامونزی او د سفارت د نن له نورو سرچینو سره خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو مو د دوی ځواب ترلاسه نه کړ یوه هندي رسنۍ د هندو د دې موضوع په اړه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت د دې لیک په اړه راپورونو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده خو یاد رسنۍ د هند بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د دې موضوع صحت په داسې حال کې څېړل کیږي چې د افغانستان سفارت سفیر او ډیپلوماټان یې د راپورونو له مخې په درېمو هیوادونو کې دي او له هند څخه وتلي دي په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوز جانباز ازادي راډیو سره خبرو کې بیا وایي چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو وروسته په ډېرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو کې یو ګډوډي رامنځته شوې ده او ممکن دغه هم د دغه سفارت د تړل کېدو یو لامل هم همدا وي د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شننونکي عزیز مارج ازادي راډیو ته خبرو کې وویل چې د افغانستان سفارت د فعالیتونو درول بیا سیاسي اړخونه لري د په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه اندېښنه څرګندوي په هین کې افغان کډوال محمد عرفان فقیری وایي چې د دې خبرې له اورېدو وروسته ډېر اندېښمن دی او په دې اړه چې هلته افغانان کوم استازولي نه لري او د افغانانو وضعیت ته به څه ډول رسېدنه کېږي هم اندېښنې شته د خلکو د اندېښنو او د سفارت د بندېدو د خبر د کراوالي په اړه مو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل هم وپوښتو زموږ د پوښتنې ځواب نه کړي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په داسې حال کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبر ورکوي چې د راپورونو ته مخې د روان میلادي کال په اپریل او مې میاشت کې د طالبانو حکومت د فرید مامونزی پر ځای یو شارژدافیل ټاکلو خو وروسته بیا سفارت د ویلامي په خبرولو سره وویل چې په مشرتابه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او مخکینی سفیر لا هم خپل کار باندې دی
د ډیره زیاته مننه کور ودان هسی په تلاش و چې په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د بندیدو د عوامل په اړه مکسره جزئیات شریک کړ. د افغانستان یو بل مسله راخلو بیا ورزو ګوندی پاکستان ته د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لوري د پاکستانی طالبانو د یو شمیر غړو د نیولو راپورونه تایید کړی دي. جلیل عباس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت په کابل کې پاکستانی پلاوی ته د دغې وسلوالو د نیولو خبره کړې ده. ورزو احمد تکل ته تکل سپ تاسیم ستړي مشې په خیر راغلې که تاسو سره د دې موضوع نور جزئیات شریک کړئ. تکل سپ فکر کوم چې د تکل سپ انټرنیټ ستونزې لري په څو شیبو کې به را سره وصل شي. خو اوس به ورشو د پاکستان موضوع ته چې هلته په مستونګ او همدارنګه په هنګو کې چاودنې شوې دي. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې اورو ګورو. فکر کوم چې تکل صاحب بیرته راغلی دی. خو که موږ کولای شو چې یا تکل صاحب راوخلو یا د پاکستان د دواړو چاودنو جزئیات چې راپور مو چمتو کړی دی هغه سره واورو. فکر کوم تکل صاحب بیرته راغلی دی. تکل صاحب که تاسو راته د دې خبرې چې پاکستانی چارواکو طالبانو سره د هغو اندېښنو په اړه باندې چې دوی په پاکستان کې افغانان نیولې دي او دوی سره د خبره شریکه کړې ده چې دوی هلته په وسله والو بریدون کې لاس ترلو د کدوې د دې موضوع سره جزئیات شریک کړي. تکل صاحب فکر کوم چې د تکل صاحب انټرنیټ لا هم جوړ شوی نه دی. موږ به هڅه وکړو چې د پاکستان موضوع واخلو او هغه پاکستان موضوع باندې چې هلته په پاکستان کې په مستون کې او چاودن رامنځته شوی و چې 55 کسان پکې ټپیان او 25 پکې وژل شوی او همدارنګه د خیبر پختونخوا په هنګو کې چې کما چاودن په جومات کې د خطبه پر مهال د لمانځنه مخکې رامنځته شوی و په دې کې هم 2 کسان وژل شوی او تر 50 نور ډیر پکې ټپیان شوی. د دې موضوعاتو جزئیات درته لرو. خو اوس په ورشو د متحدینو وضعیت ته چې په کابل کې د متحدینو وضعیت څه ډول دی د راپور به سره واورو. بیا به د پاکستان او همدارنګه دا چې د پاکستان حکومت د طالبانو سره په کوم موضوعات خبرې کړي دا جزئیات پر وروسته تاسو ته وړاندې کړو.
اسد الله چې له 50 کلونو راهیسې په نشي ټوکو متحد شوی وای په خوا د طالبانو جنگیالی وو. د اسد الله په وینا هغه د تیر حکومت پر مهال د پل چرخی په زندان کې په نشي ټوکو روک شوی دی.
په زندان کې په دې اندېښنه چې اتلس کاله مې بند درلود او ازادي ته مې هیله نه درلوده په دې اخته شوم. ټول ژوند مې له لاسه ورکړ، ښځه مې له لاسه ورکړه او کورنۍ مې هم.
لکه اسدالله دلته ګڼ شمېر معتادان بېلابېل کیسې لري. د دغو روږدو په فراق کې څو ځلې درملنه شوې خو بیا هم روغ شوي دي. بے وزلی، بیکاری، لنډ مهاله درملنه او نشه توکو ته اسانه لاسرسی هغه عمده لاملونه دي چې د نشه توکو پر ضد یې مبارزه سخته کړې ده. یوشت کلن محمد نسیم یو کال وړاندې په نشه توکو اخته شوی خو له درملنې وروسته بیرته دلته راستون شوی دی.
کله چې له درملنې خلاص شوم لومړی دلته راغلم، بیرته مې پیل کړ تر څو چې ملګری دلته یې کله یې پرېښودی شو. که دلته یې پلورونکي نه وای خلکو څه کول؟ ساقیان هم زیات دي او نشه یي توکي هم زیات دي. که نشه یي توکي نه وای موږ دلته څه کول؟
وقت طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد نړیوالې ټولنې مرستې سختې راکمې شوې دي. که څه هم طالبان ویلي چې د نشه یي توکو پر ضد یې جدي مبارزه کړې او د معتادانو د درملنې لپاره یې هڅې کړي دي، خو اکثره دغه معتادان د طالبانو په حکومت کې د نشه یي توکو د پرېښودو څو ځلې ناکامه تجربه لري.
و موریدل چې په کابل کې هغه متحدین چې دوی تداوی شوی و خو بیرته یې نشي ته مخه کړې ده. اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته خپل سپورتي خبریال نه ورو چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي جزئیات څه دي. بختیار ساحل تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایئ ساحل صاحب چې وروستي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. د ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام لومړنۍ تمریناتي سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي، خو په یاد خار کې چې دغه سیالي په کیرلا ایالت کې ترسره کېده ورخت وو او ورخت تر اخره پورې اجازه ورنه کړه چې دغه لوبه پیل شي. د همدې ورخت لامل دغه سیالي به پایلې پای ته ورسېده. افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه د سریلانکا پر وړاندې خپل دویمه تمریناتي سیالي ترسره کړي، او لومړی رسمي نړیواله لوبه به د نړیوال جام پر مهال د اکتوبر په اوومه نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړي. بل لور ته د چین د آسیایي سیالیو په ترڅ کې نن دوه نور افغانان په دوه بیلابیلو برخو کې سیالۍ لري. کیمیا یوسفی او ورسره شاه محمود نورزی دواړه به د اتلتیک او د منډې یا د ځغاستې په برخه کې سیالۍ سره وکړي. دوی لومړی ځل ده چې سکل په دې سیالیو کې سره لوبې کوي. وبلیدل شي چې دوی تر کومه حده پورې هدف ته یا کم مقام ترلاسه کولی شي، خو تر دې وړاندې کیمیا یوسفی په بیلابیلو نړیوالو لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. او د کرکټ په برخه کې نن دوه نورې تمریناتي سیالۍ هم وي چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ، دا هم د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو د نن ورځې لوبې دي چې هغه خارونو کې بیا ورخت نه وو، او پاکستان نیوزیلند ته غټ هدف هم ورکړی چې تر 315 منډو پورې دوی ته محمد رضوان سلیزه ووهله، او ورسره لوبډل مشر بابر اعظم نیمه سلیزه جوړه کړې ده. دمګړې نیوزیلنډي لوبډله توپ وهنه کوي، خو بل دل شي چې دوی دغه هدف پوره کوي شي یا نه، او سریلانکا بیا تر 215 منډو پورې هدف د بنگلاديش لوبډلې ته ورکړی، او دغه سیالي به هم د ورځې تر ناوخته پورې جریان لري.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګرې خبره کړو. اوس هم ورزو یو لنډ د ماخلو ورته کړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د میلاد النبی د درناوي په مراسمو کې د 14 لکبله د وژل شوو کسانو شمیر تر 500 اوخته دی. ورزو تفصیل په راپور کې وروګورو.
د بلوچستان په مستون کې تر خنړی 14 وروسته د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسګزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي، د کوټي پروختونونو کې استراري حالات اعلان شوی او د مرګ ژوب لشمیر په زیاتېدو دی. هغه د 14 د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي، خو د فرانسې خبري ایجنس د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې یو ځان مرګي بریدګر په مستون کې د میلاد النبی د درناوي مراسم په نشه کړی دی. په مستون کې یو روغتیایي چارواکی ډاکټر رشید محمد زی ویلي، په دې 14 کې د وژل شوو شمیر تر 500 زیات دی او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. مستون د بلوچستان د مرکز کوټي په 8 کیلومتري کې پراته سیمه ده. که څم تر اوسه چا د نننۍ 14 مسؤلیت نه دی منلی، تحریک طالبان پاکستان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په دې 14 کې دوی لاس نه لري. بلخوا چارواکي وایي چې له هنګو 200 کیلومتره لري د خبر پښتونخوا په هنګو کې یو بلې 14 هم څو کسان ووژل. د فرانسې خبري ایجنس په حواله دا یو ځانمرګ برید و چې له کبله د جمعت چت نړیدلې او څلور کسان وژل شوي دي. ول سیوی دغه جمعه د پولیسو د ماموریت د وادانی یو برخه و. د پولیسو محلي ادارې مشر شاراز د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي، په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا هغه پوینه ډیره لمنسکول کې د پولیسو چارواکي او پولیسو د دې پیښې مسولیت هم چانه د منلې. په بل پیښه کې د پاکستان پاوځ نن په ویلامیا کې ویلي د بلوچستان یالات په جوب کې د افغانستان له خاورې په توغول شوي توغندي څلور سرتیري وژل شوي دي. پاوز ویلی پیش تیر ماشام د جو په سمبازه کې سویده، او په هغه کې تحریک طالبان پاکستان پلاس لرولو تورن کړی دی.